د ماښام شپږ بجې سه درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته ور بیا په خیر راغلاست. فرشته جلال زیه مو د ازادي رادیو د ماښامونو یو خبري مجلو لومړی داده چې زه یې درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. د ازادي رادیو د دې اولی ماښامونو خبري مجلې په پیل کې به فريده هوډ سيفي د دې ساعت مهم خبر نوې.
نن د افغانستان خلک په بیلا بیلو خارونو کې د نوروز ملي کوي. د پاکستان پارلماني کمیسیون غوښتنه کړې چې متحد ایالات دی په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو عملیات ختم کړي. او د ایران مسبي مشر وایي هواد به د خپل اټومي پروګرام له عمله د لویدیز بندیزونو ته تسلیم نشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي مارک راسمن پر لویدیزو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان له نارامو سیمو څخه د خپل عسکرو لوبستلو سره د افغانستان ته خپل مالی مرستې زیاتې کړي. راسمن د خبره د دوشنبه په ورځ اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې په کوپنهاګن کې وکړه. په مزار شریف او د افغانستان په یو شمیر نورو خارونو کې د نوروز جشن نن پیل شو. د ازادي رادیو خبريالان وایي په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې د لوړ رتبه افغان او بهرنیو چارواکو په ګډون زرګونو تنه په مزار شریف کې راټول شوي وو. د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستيال محمد قاسم فهیم په دې مراسمو کې د وینا په محل وویل له متحده ایالاتو سره د اوږدې مودې هر ډول پوځي تړون به د افغانستان ارضي تمامیت ته د درناوي او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو پر اساس تر سره شي. هغه هم د شان له غونډوي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې ثبات ته پام وکړي. دغه په وینا د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان په اړه خبرونه به د نوي کال په دې لومړۍ ورځ د سو افغانانو په ویاړونو ختم کړم. د نوروز د منځلو ترڅنګ ازادي راډیو ویاړي چې د پنځم برلپسې کال لپاره د کال شخصیت اعلان کړي. سکال ازادي راډیو شهزادګۍ هندیا له ماشومانو، معلولینو او ښځو سره د دوی د مرستو په خاطر د کال د شخصیت په توګه اعلان کړه. هندیا وایي هغه په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي.
جزامی در افغانستان زیات است، هیڅ کس خبر نداره. کومک مامیست که برای امون افره که اینا رو جمع میکنه پیسه برمشان بیتو. مگه مستقیم ما هیچ وقت نمیگم به کسی که این پول بگیر بیته، خودم میرو میتو.
دریاتیا کلنا شهزادگی هندیا چې د غازی امان الله خان لور ده د طالبانو د رژیم له نسکوري دورسته د لومړي ځل لپاره وتواني د لچ خپل هیواد ترستنه شي. او د افغانستان کرکټ ټیم نن په عربي متحده اماراتو کې برمودا ته په 15 منډو ماته ورکړه. د لوبي روان کال په سریلانکا کې د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوراوي لوبي دي چې برمودا ته له ماته ورکولو سره افغان لوبغاړي یو ګام نور هم په دې جام کې د ګډون لپاره مخته شول. د پاکستان پارلماني کمیسیون غوښتنه کړي چې متحد ایالات دی په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو عملیات نه کوي. د غوښتنه نن په داسې حال کې اعلان شو چې د پاکستان پارلمان د خپل هیواد او متحد ایالاتو ترمنځ وروسته له څو میاشتنیو ډیرو خرابو اړیکو د پاکستان او متحد ایالاتو د اړیکو په اړه بحث کاوه. سناتور رضا رباني د پاکستان د پارلمان په نننۍ غونډه کې وویل
any use of Pakistani bases or airspace.
سناتور ربانی وایي د بهرنیو ځواکونو لخوا د پاکستان له هوایي حریم او هډو څخه هر ډول ګټه اخیستل باید د پاکستان د پارلمان د تصویب پورې اړه ولري. د کمیسیون هم د شند تیر نومبر په 26مه د هوایي حمله په ترڅ کې د 24 پاکستانی عسکرو د وژلو په اړه د بي قید او شرطه بخنی غوښتلو خبره کړې ده. ایرانی مشرانو نویل مریز کال په داسې ویناو پیل کړ چې پکې د لویدیز غندنه وکړه او د خپل هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه ژمنې وکړې. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی وویل هیواد به د خپل اټومي پروګرام له عمله د لویدیز بندیزونو ته تسلیم نشي او د یورانیمو غني کول به پای ته ونه رسوي. لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې د ایران اټومي پروګرام به وکولی شي چې د اټومي بم جوړولو ته لاره پیدا کړي، خو ایران دا تورونه هر کله ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د ازادي راډیو ده ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن ماښام د سوریې په اړه د خپلې اعلامیې د مسودې متن وړاندې کړي. دا متن په سوریې کې د وینې تویدو د ختمېدو لپاره د کوفی انان عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو سره د سوریې د همکارۍ د تشویق لپاره جوړ شوی. د دې مسودې جزئیات چې د فرانسې لخوا وړاندې شوی لا څرګند نه دي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه نن وویل لاوروف وای موږ دې ته تیار یو چې د ملګرو ملتونو د استازي له ماموریت کوفیانان او د سوریې د حکومت او د مخالفینو ملاتړ وکړو. حتی د نن په امنیت شورا کې نه یوازې د یوې اعلامیې په توګه بلکې د یوه پریکړه لیک په توګه ترې ملاتړ کوو. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اندونیزیا ته د سفر په مهال وویل په سوریې کې وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی. او وروستی خبر دا چې د عراق په څو ښارونو کې نن په موټر بم چاودنو کې او څو نورو حملو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلوېښت کسه وژل شوي دي. نننۍ پیښې پر عراق د امریکا د حملې د نهم کال له پوره کېدو سره سم وشوې. بلخوا ټاکل شوي چې بغداد راتلونکې اونۍ د عربي اتحادیې د غونډې کوربه وي. دا او د ازادي راډیو په روانې خبري مجلې کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. ترنو اوریدونکو په دې نیم ساعت کې به واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په ځانګړي پیغام کې پر سوله څه خبرې کړې دي. د ناټو د عمومي منشي په حواله به واورئ چې وایي له جمهور رئیس حامد کرزی سره د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو په پلان باندې دوی هم موافق دي. خو په یو تحلیلي مطلب کې به درته ووایو چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په سیمه کې څه خطرونه رامنځته کېدلی شي. نوروز مو هم نه دی هېر کړی. په کابل کې به د نوروز د نننیو مراسمو له جریانه خبر سي. په دې خبرونه کې به له کونړه د خلکو پیغامونه واورئ او که وخت مو درلود ځین نور مطالب. د خبرونی اول مطلب مو د جمهور رئیس حامد کرزی نننۍ څرګندونې دي چې د نوروز په مناسبت کې جمهور رئیس کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل لیکلي پیغام کې یو اربیا پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې له جګړې څخه دي لاس واخلي. د جمهور رئیس کرزی په پیغام کې راغلی چې په تیر کال کې په افغانستان کې ستونزې ډېرې وې او ګڼ شمېر بې ګناه خلک او مهم سیاسي شخصیتونه ووژل شول. په عین حال کې ملکی خلک هیله لري چې نوی مریض کال به د سولې او ثبات کال وي او له دې هېواد څخه به د جګړې ټغر ټول سي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د تیرو کلونو پر خلاف ولسمشر کرزی سکال د نوروز په مناسبت لیکلی پیغام ورکړ چې پکې خلکو ته د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو نه غوښتل شوی چې د جګړې پر ځای د سولې لارې خپل کړي. د جمهور رئیس کرزی په دې لیکلي پیغام کې چې په باغ بابر کې د نوروز په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي مرستیال دین محمد مبارز راشدی لخوا ولوستل شو، دیارلس سوه نویم لمریز کال له ستونزو او شخو شلانګو ډک کال بلل شوی. ولسمشر کرزی په خپل پیغام کې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر مهم شخصیتونه او سلګونه بیګنا ملکی وګړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. خو د پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې جنگ ته شا او سولې ته مخه کړي.
فرهنګ وو وسلوالو چې د خپل هیواد په وړاندې جنگیږي ځغ کوم چې ټوپک له خپلې پوزې راکوز کړي او د سولې د روانې پروسې مراتل وکړي. د وطن له تخریب او د خپلو هیوادوالو وژلو لاس واخلي او لکه نور افغانان د وطن د آبادي او شیرازي لپاره موتی راونغاړي.
ولسمشر کرزی د نوروز او اخترونو په څیر ورځو کې تل خلکو ته د مبارکۍ په خوا کې پر وسلوالو مخالفانو په ورته توګه د سولې غږ کړی. خو طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو د ده دا ډول غوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی. په عین حال کې عام افغانان چې د جګړو له امله ډیر ځورېدلي نوي کال ته په خسترګه ګوري او هیله کوي چې په دې کال کې له افغانستان څخه د جګړو او ناامنیو ټغر ټول شي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې بیان کړل.
بس موږ دې الله پاک نه غواړو چې افغانستان کې سوله راشي تر څو زموږ وطن جوړ شي. خلک مو د جنگونو ستړي دي ورسې دي نه
دولت ما را خدا آرامي بداره است یک خوشي به سال نو تر جمعي مسلمانا جوانا حال اولاد ما ما سال را آرامي را از خدا می خوایم.
چې خدای پاک وکړي چې افغانستان یو ښه تکړه هیواد سي لکه څنګه چې نور لکه د موږ تاسو ګوندیان خدای دې سوله پکې راولي. خدای دې موږ تاسو سره په انتفاق لرو او یو ښه سوله غوړو پاینده.
ولسمشر کرزی د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفانو د سولې غږ وکړ چې طالبانو تیره اونۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په قطر کې له امریکا سره د سولې لومړنۍ خبرې اترې هم ځنډولې دي. د طالبانو له دې اعلان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خلکو ته پیدا شوې هیلې هم سناسر ټکنۍ شوې، خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به د سولې هلو ځلو ته په پوره قوت سره دوام ورکړي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو یوه برخه په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د سپارلو مسله ده. د ناټو عمومي منشي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي له پلان سره دوی موافق دي. اندرس فوګراس موسن د جرمني له ډی پی آی خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ناټو به له پلان سره سم په 2013 کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري، خو د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت به په 2014 کال کې دوی ته وسپارل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن وایي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې افغان او ائتلافي ځواکونو پرمختګونه کړي دي، خو ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. جنرال جان آلن به نن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې د هغو وکیلانو چې غواړي امریکا دی په بیړه له افغانستانه ځواکونه وباسي له پښتنو سره مخامخ شي. نوریاس نوری به په دې اړه رپورټ وړاندې کړي چې په دې مجلس کې به په کومو مسایلو باندې پوښتنه وسی.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د امریکا متحده ایالات باید له هغو ستونزو سره سره چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې راپورته شوي، په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په شمول په دې هیواد کې په خپل ستراتیژۍ عمل وکړي. امریکایي جنرال جان آلن به دا څرګندونې نن د امریکا د کانګرس غړو ته وکړي. نوموړی په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو او د یوه امریکایي عسکر له لوري د ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته چې په دې هیواد کې د امریکا ضد احساسات راپارولي دي، د لومړي ځل لپاره د کانګرس استماعي غونډه کې برخه اخلي. د دغو روسیو پیښو له امله پر امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او افغان چارواکو هم له امریکایي پوځیانو غوښتي چې له کلیو او د اوسېدو له سیمو دې ووځي. دغو پیښو په کانګرس کې هم له دغې جګړې سره مخالفتونه زیات کړي او دغه اختلاف به هله راڅرګند شي چې کله جان آلن نن د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. یو شمېر وکیلان به چې د افغانستان په اړه د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره جوړ نه دي له هغه سختې پوښتنې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په هغه لیکلي بیان کې چې د کانګرس استماعي غونډې ته برابر کړی او یوه کاپي یې اسوشیټډ پرس اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار کړی چې په تېرو څو میاشتو کې د ائتلافي او افغان ځواکونو د ګډو هڅو په نتیجه کې پرمختګونه شوي او د وسلوالو مقاومت مات شوی. خو دا یو اوږد او له ستونزو ډک کمپاین و چې ډېر لګښت هم ورسره مل و. جان آلن وایي موږ په دې برخه کې ستونزې لرلې، اوس هم ستونزې لرو او په راتلونکي کې به هم ورسره مخ یو. هغه وویل کاشکې کولی شوی چې ووایي دا ساده جګړه ده او پرمختګونه یې هم په آسانۍ ارزول کېدای شي، خو داسې نه ده، دا د بغاوت ضد جګړه ده. جان آلن په داسې وخت کې د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د دوام په خاطر د افغان او امریکایي مشرانو محبوبیت کم شوی او پر امریکایي قومندانانو فشارونه زیات شوي چې ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي. آلن به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو سره سره کانګرس ته ووایي چې که څه هم په دې هیواد کې به سخت کار په مخ کې وي، خو شوي پرمختګونه هم حقیقي دي او مهمه دا چې هغه ثابت دي. د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي هاوارد بیک مکن په دې ټینګار کړی چې له افغانستانه باید ځواکونه په محتاطانه ډول وایستل شي څو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخ نشي. خو په دې کمیټه کې د ډیموکراتانو یو مخکښه څېره اډم سمیت یو د هغو کسانو له ډلې دی چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو په ایستلو ټینګار کوي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي پرون وویل که څه هم جان آلن به د دغې جګړې د څرنګوالي په اړه د وکیلانو له سختو پوښتنو سره مخ شي، خو دی به د موجود ستراتیژۍ پر تطبیق ټینګار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت هم تېره اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال ورته پیغام ورکړی و او ویلي و چې امریکا باید د خپل ماموریت اهداف له پامه ونه غورځوي.
د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن به نن د متحدو ایالاتو په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي د افغانستان پر حالاتو. په دې اړه به د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو او دا چی څه خبرې ترې کیږي. او موردل چې جنرال جان آلن ویلي دي چې په افغانستان کې لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. واشنگتن پوسټ ورسپارنې لیکلي په افغانستان کې د وروستیو پیښو په درشل کې دا احساس غښتلی شوی چې امریکایي ځواکونه دي
هیواد ووزی. د امریکا تر نیمایی خلک اوس وایي چې د دوی ځواکونه دي له افغانستان څخه بهر سي، او د جمهور رئیس باراک اوباما د دفتر چارواکي پر دې مسله غور کوي. له دې سره د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا جدي سوالونه راپیدا سوي دي، خو دا پوښتنه کېږي چې د ځواکونو له وتلو وروسته به څه وسي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې که بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي له 15 ستونزو سره به مخامخ شو لیکي. لومړی خو به په پاکستان کې د القاعده پر ضد د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي. اوس مهال درې اتیا په سلو کې امریکایان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور له سمندره بیا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نشي ترسره کېدای، ځکه چې د پاکستان قبایلي سیمې له سمندره تر 1.5 کیلومتره ډېر لري دي. نو د ورځپاڼې په باور که چیرته د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته امریکا دوام ورکړي، باید په افغانستان کې او په تیره بیا د افغانستان په ختیځو او جنوبي سیمو کې امریکا پوځیان ولري، او که دغه سیمې ناکراره وي بیا د پوځیانو حضور هم هلته ګرانه دی. د واشنگتن پوسټ په باور که چیرته د افغانستان د ثبات لپاره امریکا هڅې نه کوي، نو افغان حکومت به هم دې ته زړه ښه نه کړي چې امریکایان په دې سیمو کې ایسار شي. البته که دا سیمې طالبانو ونیولې، نو بیا خو بیخي امریکایانو ته دا کارونه سخته کېږي. د ورځپاڼې په وینا په دې ډول به د پولې دواړو لوریو ته استخباراتي هلې ځلې هم ګډوډې شي. په دې توګه به پر ترورستانو فشار کم شي او هغوی به آزادانه خپل فعالیت کوي. ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي که چیرته داسې وشي چې دا بریدونه ودرېږي، نو دا ویره شته چې پاکستان له اتومي وسلو سره د افراطیانو لاسته ولویشي. د ورځپاڼې په باور د امریکا د فشار له کمېدو سره به القاعده او پاکستاني طالبان خپلې هڅې زیاتې کړي څو پاکستان بې ثباته کړي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې القاعده شبکه به بیرته په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي، او دا هغه څه دي چې پر امریکا د سپتمبر له 11 وروسته د هغه د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو جګړه پیل کړه، قربانۍ یې ورکړي څو ډاډه شي چې بیا کله په افغانستان کې خوندي پناه ځای نشي پیدا کولی. د واشنگتن پوسټ په باور څلورمه ستونزه دا ده چې القاعده به بیا دا جرأت پیدا کړي چې پر امریکا برید وکړي. اسامه بن لادن ښکاره ویلي وو چې د سپتمبر په 11 د دې لپاره بریدونه پر امریکا وکړل چې امریکا له بیروت او سومالیا بهر شي. اسامه خپلو ملاتړیو ته څرګنده کړې وه چې له افغانستانه به هم بهرني اخیر په همدې توګه وځي. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 15 ستونزه په ګوته کوي او لیکي ایران به غشتلی شي. دغه هیواد هسې هم په سیمه کې یو مهم ستراتیژیک هدف چې له عراق د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل دي ترلاسه کړی دی.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو واورېدل چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د فشار په کمېدو سره به القاعده شبکه بیرته په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي او پاکستاني طالبان به فعالیتونه زیات کړي. وروسته به په یو رپورټ کې واوري چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شپې لخوا د لنجمنو عملیاتو پر موضوع باندې غور کوي. او احمد شیبر رپورټ دی وړاندې کړ. د نوروز مبارکي دي ورنکړه، نو زه مخکې له دې چې له سټوډیو زه په دانې ملار کې وغدروم.
مننه، او بس ټول اوریدونکو ته د مبارک او کال د بختوري.
درنو دوستانو، تاسو ته ټول ته د نوروز مبارکي وایم. وروسته به په نوروز خبرې کوو، خو سملاسي او خبرتیا.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي رادیو ویب سایت ملری تاسو ته ازادي رادیو ویب سایت ته پورته کولای سي هر ورځ د افغانستان او نړۍ څخه پر مهمو ورځنیو مسایلو خبرېدونکو رپورټونه او خبرونه ولولئ. د ازادي رادیو د ویب سایت ادرس دی www.azadiradio.com. او هم دراز تاسو ته پر فیسبوک باندې است ازادي رادیو خپل کړی، او د فیسبوک لاري تاسو هر ورځ ورستي معلومات ترلاسه کولای سي. بیا راځو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسلې ته. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپل پوځونو د شپې د لنجبونو عملیاتو پر څرنګوالي غور کوي. امریکایي مقاماتو د دوشنبه په ورځ ویل چې د ولسمشر اوباما اداره هڅه کوي چې د شپې لخوا د امریکایي پوځونو د عملیاتو د مسلې د حل لپاره نوري لارې چارې ولټوي. دا کار به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه تړون د لاسلیک کولو په برخه کې چې لمخي په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور پای اشتولری مرسته وکړي. د اوباما اداره د دې مسلې د حل لپاره څو انتخاب لري چې پر دغو انتخابونو د رويټرز اژانس یو رپورت خپور کړی دی، او فره هیواد به مهمه برخه وړاندې کړي.
امریکا هلمانه د شپ شیکاګو کې د ناتو د مشرانو لغونډه څخه وړاندې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره د ګډو ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه چې لوی ورځې مودې راهیسې ځندېدلې دي موافقه ته ورسیږي. د ناتو د مشرانو غونډه د مې په میاشت کې جوړیږي. انتظار کیږي په دې غونډه کې به د ناتو مشران له افغانستان څخه د لسو کلونو اوږدې جګړې وروسته د خپلو ځواکونو د ایستلو مهال ویش وټاکي. د دې میاشتې په لومړیو کې دواړو هیوادونو پر یوه تړون لاسلیک وکړ چې له مخې به یې د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې زندانونه افغان مقاماتو ته سپارل کیږي. د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیکولو لپاره د افغان حکومت یو بل مهم او نهایی شرط دا دی چې امریکایي پوځونه به په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات بندوي. د پنټاګون یو ویان جان کربی وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د ګډ ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو تر اوسه په دې هکله کومه نهایي فیصله نه ده سوې او موافقې ته نه یو رسیدلې. له بلې خوا یو امریکایي مقام چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د رویترز خبري اژانس ویلي دي چې د اوباما اداره له افغانستان سره د شپې د عملیاتو په اړه پر نورو لارو چارو خبرې کوي چې په هغه کې پوځیان د عملیاتو لپاره جواز ولري، او یا وړاندې له دې چې د شپې عملیات وسي لومړی به سیمه ییز قاضیان پر دغو عملیاتو غور کوي. د لومړي ځل لپاره د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې امریکا وړاندیز کړی دی چې افغان مقاماتو د شپې د عملیاتو لپاره ډیر کنټرول ورکړل سي. انتظار کیږي چې د ګډ ستراتیژیک تړون له مخې به په اصولو کې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړل سي چې د 2016 میلادي کال وروسته به هم په افغانستان کې حضور ولري. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور د جزئیاتو په اړه چې هدف یې د تروریزم ضد مبارزه او افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي په یو بیل تړون کې ترسره کیږي.
خبري مجله اوري
اوس به راسو د نوروز په ارتباط رپورټونو ته. په بلخ کې نن ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د روزې مبارکې په انګړ کې د جنډې د پورته کولو خاص پروګرام ترسره سو او د افغانستان د ولسمشر مرستیال په دې ارتباط خبرې هم وکړې. سمیع الله غشتون له مزار شریفه په دې ارتباط لنډ رپورټ وړاندې کوي.
په مزار شریف د حضرت علي کرم الله وجهو د جنډې د پورته کولو مراسم د ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال په قمانده ترسره شول. د امید کرزی لومړی مرستیال مارشال قاسم پهیم په مزار شریف کې د نوې کال د جشن په مراسمو کې د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې په یواد کې د دائمی سولې د ټینګښت په خاطر د مذاکرې لار غوره کړي.
یک بار دیگر از تمام افغانهای مخالف دولت تقاضا می نمایم که تا راه مفاهمه و مذاکره را در پیش بگیرند.
د ویل یو ځل بیا د دولت د ټولو مخالفینو افغانانو څخه هیله من دیم چې د مذاکرې او تفاهم لار دې غوره کړي ترڅو سوله او امنیت د افغان ولس یوازینۍ هیله ده ترسره شي. نوموړي زیاته کړه، افغان ملت ته ډاډ ورکوم د دولت د مخالفو وسلوالو سره هر ډول مذاکره د دې سبب نه کیږي چې زموږ د جهاد پر ځای ارمانونه، د اساسي قانون ارزښتونه، د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د رسنیو فعالیت او د مدني ټولنو جوړښتونه چې د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې مو د خلکو پر قربانۍ ترلاسه کړي دي له لاسه ورکړو. د نوروز د جشن په مراسمو کې د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې د امریکې متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي تړون امضا کول مو د ازادۍ، ملي حاکمیت، د اساسي قانون او د ملي ارزښتونو د منځوړو سبب ونه پیژندل شي.
رپورټونه وایي چې سشکال د رپورټونو پر اساس لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبري اعلان له بیلابیلو ولایتونو رپورټونه ورکوي، سشکال د سترګندیږي چې د نوروز مراسم د هوا د څرنګوالي تر اغیز لاندې وتر ډیره هده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريالو وویل چې د سالنګ په لاره د واورو د زیاتوالي او د هوا د سړښت له امله ډیرو خلکو په مزار شریف کې په مراسمو کې ګډون نه وکړي. د کندوز په ښار کې بیا د ازادي راډیو خبريالو وویل چې ورځ سره لدې چې لمرینه واخو هوا سړه وه. او په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبريال رپورت ورکړ چې دوړي او خاوري ویل د خطر خلک ډیر نه راوتري. په کابل کې هم وایي چې هوا ډیره پزړه پوري نه و. د ازادي راډیو خبريال زکی غیاسی په کابل کې د نننیو مراسمو لجریان رپورت وړاندې کوي.
د نوروز په لومړۍ ورځ د کابل ښار بیلابیلو پارکونو او تفریح ځایونو لکه بابر باغ، خزینه بڼ، د مرنجان غونډۍ، قرغې او باغ بالا ته یو شمېر کورنۍ د سیل او میلې لپاره راغلي وي. په ځینو دغو تفریح او میله ځایونو کې د کابل ښاروالۍ او د اطلاعاتو کلتور وزارت په مرسته د سیلانیانو لپاره موسیقي، تیاتر او د سپورت مینوالو ته بېلابېلې لوبې برابرې شوې وي. یو شمېر کورنۍ چې په نوروز کې له خپلوانو او دوستانو سره د سیل او میلې لپاره راوتلې وي شکایت یې کوه چې په کابل ښار کې د میلو لپاره پراخ او په زړه پورې پارکونه او سیمې نه دي موجودې. ډېری ښځې او نجونې چې د میلې او تفریح لپاره د کابل ښار ښځینه بڼ ته راغلې وي شکایت کوه چې دا بڼ د ښځو د تفریح لپاره کافي نه دی او باید چې د ښځو لپاره د عملي خوندي ځایونه زیات شي. دوی خپلې غوښتنې او نظرونه داسې څرګند کړل.
زما نوم بنفشه د کابل ښار اوسېدونکی یم. موږ نن اولین ځل ده چې موږ جوړه کړې د باغ زنانه ته راغلي یو. نور کلونه موږ همیشه په کور کې وو ځکه چې ستونزې ډېرې زیاتې وي. مخکې د دې نه خو نورو ځایو ته موږ نشو تلای. زموږ غټترینه ستونزه دا ده چې امنیت نشته. دا د امنیت له نگاهنه ستونزې هم زیاتې دي. زنانه پارک هم داسې ډېر زیات سهولتونه ښځو لپاره نشته.
زما نوم لیما د بیمارو طرف ته یو تپه ده. هغه تپې ته به ډېر تلو. هلته اوسړي ډېر دي، وړکې ډېر دي، ازار راکوي. یو ورې ولاړو باغې بالا ته باور دې کېږي چې په خپل تک پشیمان سو. یوه ورځ باغې بابر ته ولاړو باور دې کېږي چې په خپل تک پشیمان سو. داسې یو رقم خلک ده پکې. دغسې معمولا داسې هم تېرېږي، بس کترې وایي، داسې هم تېرېږي، کترې وایي.
زما نوم عایشه، موږ د باغ زنانې ته راغلي تفریح د خاطر.
زموږ نظر دا ده، اول خو د باغ زنانه دې ده سطحه ډېر مرکی ده. تقریبا دلته موږ داسې ناست یو، بېخي تنګ تنګ ناست یو. دغه رقم باغ یو بل ځای کې هم جوړ کړي، د خاطر نه چې د ټول کابل کم ده یو باغ زنانه ده. تقریبا د کابل دغه نفوس څومره دی ده، د ټول په همدغه یو ځای کې راکوټېږي.
که څه هم په کابل ښار کې د نوي کال په لومړۍ ورځ اسمان شین و، خو د نورو کلونو په پرتله سږ کال د میلو او تفریح په ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه. په ځانګړې توګه هغه ځایونه چې په تیرو کلونو کې به د کال په لومړۍ ورځ پکې ښځې، نارینه، واړه او زاړه ډېر ګرځېدل او ښې شېبې به یې تېرولې. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش د نوي کال په لومړۍ ورځ په بابر باغ کې د خبرو پر مهال وویل چې په تېر کال کې په کابل ښار کې یو شمېر پارکونه جوړ شوي او دوی په نوي کال کې د کابل ښار د سمسورتیا او د نویو پارکونو او تفریح ځایونو د جوړولو لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري.
برنامه ما است که 1 میلیون درخت ما امسال به خیر نهال میشانیم.
زمون پلان داده ای چه سه کال 1 میلیون نوی نیالگی که نو دا دی ترسنگ دیرش پارکونه دا جوره دو پا حال که دی او 15 نور نوی پارکونه هم جوره و او دا خار پا بیلا بیلو برخو که دا سرکون و رغول هم پیلیگی.
کارش آغاز میکنیم.
په کابل ښار کې خلک په داسې حال کې د پارکونو او زرغونو تفریح ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي چې دا مهال د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډېره ککړه ده او هیڅوک په اسانه زړه نه ښه کوي چې له اړتیا پرته په مناسبتي او د رخصتیو په ورځو کې له خپلو کورونو څخه ووځي. دغه راز د امنیتي اندېښنو تر څنګ سږ کال د یو شمېر دیني عالمانو لخوا د هغو تبلیغاتي پاڼو خپرول هم په کابل ښار کې د نوروز په مراسمو کې د خلکو ګډون کمرنګه کړ چې پکې د نوروز په نوم هر ډول مراسم او میلې د اسلام خلاف عمل بلل شوی و.
ستاسو له پیغامونو نه.
زمانم قندی گل دی در نرنگ ول سالی و سیدون که پا دیر خو مراسم سر لماندل که منگی خپلم لماندزو پا دا غورز بانی وزو بار تا میلی که و خخ خوراکون که و نوی جامعه غندو دیو کور لزو بل کور لزو جنکیانی پیشنونه که بازی بازی پا که دیرالون هم وی میلی که چرچه که دا غشین پا که پا دا نوی کال مبارکی ز طول خویند و خزو تا ویم و رونو تا دا نوی کال باید پا دیر خو مراسم بانی خو خوشحالی سر ول مانځي دې دی وکي چې په افغانستان کې دا جنگ جګړې هم ختم شي او سوله منتري شي او آرام شي.
زما نوم نوریا ده، د کونړ ولایت د ښځو چارو ریاست کې کار کوم. مخکې خو دلته رواجونه خو وسم کوي، د نوروز په شپه، د نوروز په ورځ نوي کالي یو څو قسمه خواړه برابروي خلک یې دغه کوي، خپلو خپلوانو کرځي د نوي کال مبارکیږه. زما افغانانو ته دا پیغام دی چې خدای دې وکړي چې دا نوی کال زموږ په سوکالۍ او په آرامۍ پیل شي او ټول یو موټی یو لاش.
مې همایرا د دم کلي اوسېدونکي یم. ولې نه د نوروز د ورځې دپاره خو خلک ډېرې امدګۍ نیسي، لکه پربنګ میوه جوړوي او کالي م ورته کوي او دغې نه بغیر چې یو بل کره مبارکۍ ته مړ ځي. او خو دلته څه شی نشته دی، او د دولت نه دغه غوښتنه چې باید دغه وسایل م ورته جوړ کړي میلو دپاره ور ځي، او لکه خپل نوی کال د نوروز ورځ ښه په خوشحالۍ سره ولمانځي ساتېري پکې. افغانانو ته دا پیغام لرم چې باید دا کال چې کوم د خپل تعلیماتو ته دوام ورکړي، او باید چې جنګونه بند کړي، وسله والو ته سوله وکړي او راشي د خپلو ورونو سره یو ځای.
ستاسو له پیغامونو نه.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، د نن ماښام اوله خبری مجله چې ما فرشته جلال زید درته وړاندې کړه، په همدې څو ثانیو کې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې د نوروز ورځ به مو په خیر تیره کړې وي، او دا نوی کال به د افغانستان لپاره یو ښکلی نوی پیل وي، او د ټولو افغانانو لپاره. او بله خبرونه مو ملیحه احراری وړاندې کوي چې دا دی په سټوډیو کې د زنو اجازه غواړم.